احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرولو سوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولی دي. دوی وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د دې ناروغي له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولي هوتک نن له روسي سیال سره لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 8:30 پیل شي. احمد ولي هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلي چې تېره ورځ د دواړو لوبغاړو وسنه معلوم شول او سیالۍ ته شیبې شماري. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علماء اسلام دوه سیاستوال او دیني عالمان وژلي دي. د میرالي تانی پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایډک ته روان ول چې وسلوالو وبشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا وشلي او ولې وشلي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې پیل کړي دي. د قاری سمی الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسید. په پاکستان کې حکومت سر لننه د پټرول او ډیزل او بای لږ څه ټیټې کړې دي. دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یوه تلویزیوني وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بای له کمیدو سره سمه کړې ده. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل او بای 268 روپۍ او د پټرول 230 روپۍ ته ښکته شوې ده. د پاکستان حکومت د میلو وروستۍ اونۍ رئیس دروانې میاشتر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بای لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلی وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کولو لپاره اړین وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړۍ میرمن ایوانا ټرمپ د 23 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خواشینی دی چې هغو کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې ښه ایسېده د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک کې په خپل کور کې مړ شوې ده. د 1920 کال کې له ټرمپ سره واده کړی وو، بیا په 1920 کې ترې بیل شوه. ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ، ایوانکا او ایرک مور وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 پر افغانستان کې اوري. افغانستان کې د نجونو د شونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو دی.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پارون او اسداباد ترمنځ سیلونو لاندې کړی سړک بیرته پرانیستل شوی. د کندوز په علیاباد ولسوالۍ کې بیا یو اساسي پل چې کلونه مخکې په بمونو الوزول شوی وو رغیدل غواړي. د طالبانو ولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د میدان وردګ د چک اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د بند رغیدل غواړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیره لوړه سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې و حتی هغه حالت یې ورسوي.
د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې بیا پولیسکونو لوبډلو د والیبال په سیالۍ کې برخه واخیسته.
د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي.
تر دې شیبې
د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
له شپږمو ټولګو یو پورته د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وای په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په تړاو تازه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نورحال فیروز عزیزی پرې راپور کرا کوي.
اسلامي حق ته باید مخته حق راکړل شي. امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د ولسم ټولګي زده کوونکو ده. د ویل څه باندې 300 ورځې راهیسي هر غړی په دې تمه ده چې د خوانځي د پرانیستو اعلان به وسی.
د لسنیو میاشتې د دوی د حکومت اوسوې خو دوی هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوسه یو. هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خوانځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي، تعلیم د انجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو ښوونځي پرانیزي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین او پمټ په خواله رسنیو زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د انجونو ښوونیز مرکزونه او ښوونځي پرانیزي.
بلخوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړي توګه د انجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول غږ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني، د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیری میاستې جوړې شوي دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې درې سوه ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته انجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړي دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون اسداباد ترمنځ لاره چې سیلونو ویچاړه کړې وه او د موټرو له تګ راتګ یې ستلې وه بیرته د ترافیک په مخ پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسداباد ترمنځ غځېدلې سړک چې د چنګاغ پر 15 نیټه سیلابونو له تیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قلی اردونه وسایط راوړل، نو کار دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سره کې د غرونو نه چې هم راولېدلې وي، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانیستله.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاغ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې 8 تنه ووژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمنځ سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له طالبانو او همکارو مؤسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی د سیم چې د دوی د سیمې نړیدلی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. د کلی خلک وایي چې وکاله وړاندې د دوی د سیمې پل د جګړو پر مهال پر بمونه الوسول شوی و. نور په دې راپور کې
د سیمې د وسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلی پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندوز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدو یې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یوه اوسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه مرته ډیر مشکل جوړي کدغه پل جو خراب وي نمور مدام راځو نیمه شپه بدلته ولاړو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردرې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو نو دا شخصي ایلابات سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر به تر نه کار دی
اوس خلک د سین پورې غاړې د کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب آغا میروایي
سبا مشکلات مواجه استان کې
زموږ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سین څخه پورې باسي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ راتګ کوي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محب الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
افسل شګي پل خراب شوه تخریب شت دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبې دوله حمله وس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولي
د علی آباد ولسوال مولوی اسد الله سالم بیا وای چې د خلکو ستونزې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات وکاله کیږي چې د جنگول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت گریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یو نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو 1 کال وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو غواړي چې د دوی هغه پل بیرته ورغوی چې وکاله مخکې په 14 کې الوسبل شوی وو بل ورته د میدان ورتک د چکو سیدونکو وای کلونه کیږي چې دغه ولسوالۍ د بند له برښنا څخه محروم دي دوی له طالبان غواړي چې د بندر غولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان ورده ګولایت په چکو ولسوالۍ کې د برښنا بند شاوخوا 15 کال وړاندې جوړ شوی دی دغه بند 3 دربینونه لري او هر دربین یې له دې وړاندې 400 میگاواټ برښنا تولیدوي خوس محل په بشپړ توګه غیر فعال دی د غولایت وسیدونکو وای دولت د یاد بند بیا رغول لپاره ګامونه پورته کړي سودی یو زل بیا لبرېښنا برخه منسي سمیولا د چاکول سوالی د علي احمد خيلو د کلی وسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د برېښنا نشټون لګونستون د سره مخامخ کړي دي
و جوړ شي باند جوړ شي د بوبریکا جوړ شي موږ د ډېر ستونز سره مخ شي د بارکنم جوړ شي دا څخارګ دي چې اوس د لیکان د تیلو په اړه نه لري چې لیکان ته تیلو
دغه ولایت یو بل وسیدونکو شمس الحق حیران وای په هیڅ چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خوای یوازې د دومره ورغوي چې چکو لسوالي او شاوخوا نور ولسوالي ته برېښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیر لوړه سطح په لومړی یو کې چې دغه بند په کوم حالت کې او حتی هغه حالت یې ورسوي کدی کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حد اقل د دغه چکو لسوالي او د دې شاوخوا ورڅیر مو ولسوالي ته باید دغه برېښنا بند خبرېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لیدلي که څه هم دغه بند ته 2 کال وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دربینونه راوړل سوي و خو لا هم غیر فعال پراته دي د دغه بند امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لیدلي خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه دغه بند د دروازو نشټوالي او د غراز د یاد بند د کاسې د کوالي دي
اوس هم د اوبېبرک وزیر صاحب غلا او وعده کړی دی منطقه کې او ان شاء الله تاسو ښکار نه ده شوی او جریان نه لري د سقوط پاتې ده وعده در خو نه ډیر شي ودی موږ سره خو په لاره کار نه ده شیر او انتظار یې کوي ان شاء الله
د میدان وردګ د چکول سولی د برښنا د بند عامر وای چې ژمنه ورسره شوی ده چې بند برغول کیږي د سیمې خلک وای چې لشتر لشه دومره د جوړ شي چې د سیمې خلکو ته برښنا ورکړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سنگ
د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له خپل روسی سیال سره لوب لري. دا لوب د افغانستان په وخت د ماشام خواته پیلېږي. جزئیات په دې راپور کې.
تیر ورځ د دې سیالۍ لپاره د دواړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت 2:30 دقیقې به دا سیالۍ پیلېږي. دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لومړنۍ نړیواله سیالۍ ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې راڅرګندېږي. احمد ولی هوتک په روسي کې لومیشتو افغانانو غوښتي چې د هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالۍ له نږدې وګوري. نوموړي پر خپل فیسبوک په خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپله کړي.
ما خپل زحمتونه بسلې دي نو خدای بریا دستر بریا د افغانستان نصیب کړي نو زه ان شاء الله په نهایت کوشش کوم چې دالو به وګټم او لو به د افغانستان شي.
خغلی هوتک ویلی چې دغه سیالی د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او دغه شان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري. د کابل دوه اوسیدونکو محمد عباس او خان زمان ازادي رادیو ته وویل
خچان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري. مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالی کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي.
احمد ولی هوتک زمونږ وطن دی. نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي.
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د توغندیو سختې ډزې کړې دي. بلخو د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده یو شمېر کسان نامعلوم دي خو د شخورنې هڅې روانې دي. د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو مالي مشان نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکراین بحث کوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالیه رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې سره جرګه کیږي. کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده. د اوکراین د استراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزی برخه په توغندیو لګیدلې دي. دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نشه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګېدلې. خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړۍ کرښه بدل کړي. دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلو بلتون غوښتونکو په کې له 2014 د کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړې دي. بلخو د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لشت لږه د زینو هغو نه ډیر شو کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزی شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګیدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته. د میزایلو په دغه حمله کې په لزګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکراینی چارواکي وایي د جګړې لومړۍ کرښې 200 کیلومتر لري پر یو شارګوټي په پرونی حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکراین د استراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو اساجر ډوپمن سنې سپه 12 شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان زرګونه کډوالي کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو اداري مسولان وای دغه کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته بیرته تر خپل سیمو رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له افغانستانه بهر ووسي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپل سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی. نوموړی وایي هیوا ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال خو کیږي زه ودوري اوسم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشاله ورور د خپل وطن خو ان شاء الله زموږ ته بخیر وي. ډېر خوشاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سره ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او ماجد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کړم ورور. ډېر په تکلیف ډېر زحمت یې دا ژوند مس غوښتنه موږ د سنور ان شاء الله امنیت راوړي او د ماجرونو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي ورور د خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه بعد چې د ماجرتوب څخه وروسته 15-13 کال څخه بعد برته راوښتم خپل وطن ته. پښتنه دا لرم چې بس د ټولو مسلمانانو چې دي د امیرین چې دي د ټولو مسلمانانو سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپل سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وسط سوي. بغیر سفت خوم راغلي دي خو سفت سوي چې دلته زموږ سره او د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره چې کم سفت سوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د 10000 سي دراویا پرې حتی دا سوي دي چې 2000 او 3500 هم رسیدلي دي 10000 45000 دا سي.
کته هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ له 10 سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اختریز سیالي د سیمې د یو مشر په نوښتر سره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسکونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. د سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتره واټن د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اختریز سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنځ شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چک چکی وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چې دمو غک دیواروی دغه سیالۍ چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه د خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام، او ټولو ته دې مبارک یا په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره د لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم تر سره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
دا سجل ټوپ روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت لړګره به دا هم واوري چې افغان کرکټ بورډ د شپږیز لیگ اتم پړاو لوبې پیلوي. خو اوس دم غړي د سجل ډو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه در سره شریکو.
زه ازادي ډو ته د میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د بیل ور شوې دي د اوس وخت کې د سونتو په بخه کې ډیزل ګیس دا شو نور به خیز در ور شوی دی اسلامي مراد نه مو وختونه د چې باید د ریټونه وکړ ټیکلی کور چې ته موږ پر چوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دي کې پر چوی دی شوی دی باید د پر چوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیز د پیسې فرکیږي. باید ګمرک هم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره.
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی کنه د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شری دا ډیر زیات سر خراب دي. زمانه لوړ پرو چلوک سدا اوشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې مرسته مریضان سره یې مشتر شاره پرې جر تر ځای لاسرسي نو سکواله
دا د مرستو د توزیع مو د ورغان بل ورغان پلاس دی بل مللي ورغان پلاس ور کړی وای یا مله بل چا پلاس ور کړی وای دا مرسته تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدل. دا طالبان او دا شی وجه طبقه د عسکري تر وسوال وجه دی ولسوال تر عسكر وجه دی ولسوالیه تر ولسوال وجه دی.
د اساسي رادیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدلې د دوی را رسیدلې پیغامونه وو. په روانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د ازادۍ اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پوشاخ ګن نور پیغامونه خبرو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00422 24 21. شمیره بیا تکراروم 00422 24 21.
د واتس اپ د شمیره تاسو کولی شئ چې ساتي رادیو تل کسرنګ چې مو په دې اعلان کې واوریدل پیغام مشتسب کړي. خو هغه پیغام زموږ لپاره بهتر دی او غوره دی چې هغه په لنډوي ورلمخه مو فکر پې کړی وي چې کومه خبره کوي. د پیغام ثبتولو په وخت که چیرته تاسو په خپل خبره باندې چورت وای پیغام مو وجدي شي چې هغه بیا بیرته زموږ لپاره چې بیرته خبرونه کې ځای پر ځای کوي سخت دی. او دعا او سلام هم همیشه دعا او سلام دی وی خو دعا او سلام ته ضرورت نشته. ورله ور خپل موضوع ته راشي خپل نوم وایست جنیا وریدونکو خپل نوم د پیغام په پیل کې نه وای چې بیا هغه هم موږ نه پیژو چې تاسو څوک یاستئ، له کومې سیمې خبرې کوئ، له کوم ولایت خبرې کوئ. که په لنډو په دې ډول باندې تاسو پیغام راته ثبت کړئ چې زما نوم دا دی، زه له دغه ولسوالۍ یا له دې ولایت خبرې کوم او دغه موضوع غواړم، نو هم به موږ ته کار اسانه شي، هم به تاسو ته اسانه شي، او هم به نور اوریدونکي ستاسو په پیغام بهتره پوه شي. خبرونه د غزنی روغتیا چارواکي وایي دغه ولایت په ګیري ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو عمله خپره شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د دې ناروغۍ له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د آزادو مبارزې مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له خپل روسي سیال سره لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 8:30 پیل شي. احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې تېره ورځ د دواړو لوبغاړو وزنونه معلوم شول او سیالۍ ته شیبې شماري. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالی کې د جنت العلماء اسلام دوه سیاستوال او دیني عالمان وشلې دي. د میرالی تانی پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له مسکی څخه یې دک تروان ول چې وسلوالو ووشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا وشلي او ولې وشلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالد ټرمپ په خواله رسنیو کې لیکلی دی چې دی ډیر خوشی نه دی چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شی اېسېده د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکلی چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک کې په خپل کور کې مړه شوې ده. دی په 1980 کال کې له ټرمپ سره واده کړی وو، بیا په 1992 کال کې ترې بېله شوه. ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ، ایوان کا ویرک مور وه. وړاندې د ازادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي ګڼ پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو د کرکټ لوبو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری نیسي او تیاری روان کړی دی او تقریبا څلور ورځې وروسته به دا سیالي په کابل کې پیل شي. د کرکټ بورډ بیان فریدو تک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه اخلي او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوانان لوبي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالي کته هم تیر کال تر سره نشوي، خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به با کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبه تر سره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له نږدې نه دا لوبه وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیاتې شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینه کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبېدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او څارونکي قسیم هلال:
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېره په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13 په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15 دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو په رحمان الله گربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې و.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او تیر اختر مو هم په خوښۍ سره تیر کړی وي. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده. موږ په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو، خو په سر کې ستاسو پیغامونه اورو.
زنور الحکیم حکیمی د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه سره پاړی کېم. سلامونه وړاندې کوم د دې رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دا کوم ورونه چې ډیر ناری وي دغه وي مش پلان نه لرو، شان نه لرو، دان نه لرو. هاده ټول افغانستان ټول ملک دغه رقم د سړیا سره مخ دی. بل دوی دي الله هر بل عزت او دربار ته لاسونه ونیسي ان شاء الله الرحمن پر روزګار بیا خواستونه قبول کړي. الله دې دوه نظر وکړي لکه څنګه چې د بندگان ته کی خامخا پر روزګار عالم د سوالونو حل کړي. نو بندگان ټول افغانستان د سړیا او د اقتصادي چالو زیپی سره مخ دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیک محمد دے وردگنا دے وردگ ولاتی جغت السلین تصور پڑھ کے آزاد ریڈیو ٹھو لو قدر من کر کے ان کو تسلم وڑند کو ملا دا جڑ بوئے ادو ہم قدم کے دا مسئول چار وقت خا دا افغانستان دا اسلامی عمارت چار وقت خا ہل رچے دے عرصے کہ عظمک پولیس والے کے بے حد زیادہ وچکالی راغلی دا خلق د چخلو دی او بوت لنشوالی سره مخامخ دی. نو په دې مسئله کې د افغانستان د اسلامی امارت له هغو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه اوبو برابرولو کې د ولسونو ته د چخلو دی اوبو زمینه برابره کړي، د پاکو اوبو، او د هیله لرو چې اړوند چارواکي په دې کې زموږ غږ واوري، او تاسو نه هیله لرو چې زموږ دا پیغام د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي تر څو په اړه یې جدي او بیړنی اقدام وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوو. زه د پکتیکا ایالت له خبرې ته کومه موږ طالبانو له مسیرانو دا غوښتنه ده چې د پاسپورټو مشکلات موږ ته حل کړي. اصلور پنځه میاشتې کېږي ولایتو کې پاسپورټونه بند کړي دي. نو موږ یو ورس دفترونه بند دي، موږ ته امر نه ساتي بیرته راشو. نو دا پاسپورټونه مشکلات تل کې ځکه ډېر وخت کېږي که دغه سي نو خلک مظاهره وکړي. هلته د ایران لارې هم سرسخت دي، قاچاق لارې هم سرسخت کړي، طالبان یې نه پرېږدي. موږ بس بله زره کرایه لګېدله او سلوي خو درته رسېدله. د افغانستان په خاوره کې هم قاچاق تېرېږي. نو خدای دې وکړي دا پاسپورټونه خلاص کړي او خلک په راحته ولاړ شي او بل ملک ته ویزه ولګوي. نو اتی ولا کړ دې پیس پاسپورټونه نسته کچو چې دا سره په دنیا سکي دی ولایتو کې بند کړی دی. موږ تر باندې سره واخو دا وختونه د مشکلات حل کو تاسو نه کې بس خوشاله اوس.
احترامات. سلامونه. احترامات قبول کړي. زه جبین صافی د ننګرهار د بیسودو د اتمې ناحیې د وچ تنګي څخه خبرې کوم. منګه د لسکل کېږي د پاکستان نو وافشي ماجری په وچ تنګي کې موږ جون کوو. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، تکلیفونه دي، اوبه نشته دی، دلته خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دی. نو دلته ډېر سخت مشکل دی. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې زمونږ دې وچ تنګي ته دې لږ پام وکړي. هم د اوبو مشکل دی، هم د رزق مشکل دی. دلته داسې خلک شته دی چې یو بسکټ یو مړۍ ډوډۍ پسې د لس روپو سوال کا یو بسکټ اهلی پاغې باندې خپل جون تیری. دې طرف ته نه موسسی راځي، نه کومکونه راځي. مو په دې وخت انګی کې پراته لازم غام دی وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو فم د هیله د زما پیغام سره خبر کې ما د امارات څخه دا غوښنه ده چې ازمرو د گیزاب د شوالې څخه کندهار په دغه لار ټوله خامده تقریبا کرایه وټ 3200 کدا کلارې کرایه ده. اوس خپل ما ورکړ استاد ته 3200 کرایه ده. زما د امارات څخه دا خپل نظام لار را جوړه کې نو مشته پټې نظام کې خپل خدمت وکړي نظام او نه هم امارات سم داخله دي چې موږ ټولې خو ګو ډېرې قرباني وکړې دي. نو د لارې بعد را جوړه کې په 3000 کلارې باندې خلک د هرات څخه برابر کلای سي کندوز ته برتر کلای سي هراته موږ یواز د کندار څخه تر مردل سوالي پوری سلور زره 200 کندار کې راوکونو علم د چې امارات موږ غوښتن ته مثبت جواب وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید المند خبر ممل المحمد تنحالی مرز اسلامی امارات مشرطب شیخ الحدیث و تبصر الحاج حیبۃ اللہ خن ادا صاحب دا غشتنه د شوز مکتبونه بچ پرانیست اغه غشتنه دنیواله او د افغانستان د خری د خلکو ټول د غوا غشتنه مثال د شوز مکاتب چې د بس بچ پرانیست سیاست مردا نظر دی چې دا مکتبونه چې د اثمن خامه خا پرانیست دغه بجې سات د افغانستان نیم نه پوس چې دی اغه شزته نیونه په شیدار مو تعلیم افات ډیر نه په یو خلاص د پیغام د نشولو په هله.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشیر احمد يم د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه د سره آنلاین یم. ورور مارز مر راغ تر مسولین پر ورسه جدل ته د تیل به خزيات ډیر ګران دي ان ډیزل وس 1315 1300 شل افغانۍ کلداري دي. دا باید مسولین دا باید کښته کې دا سه گزارانه کېږي کدار کم گزاره رواني راتلین کال ته څو کم کښنه سکراله. والسلام با احترام هلمند ولایت نوید ولسوالۍ.
په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ ووسی. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر ولایت څخه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او همداراز د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ نورې هم په لوړېدو دي، نو موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د احتکار مخنیوی وکړي، ځکه د خلکو اقتصاد مضعیف او دوی نشي کولی چې خوراکي توکي په لوړو بیو واخلي. او همداراز له اسلامي امارت څخه غواړو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
بله السلام علیکم. معلم هم د ننګرهار ولایت شینوار څخه تاسو ته غږیز پیغام فرېږدم. وروره، زموږ په وطن کې خو بېروزګاري او ډېره زیاته شوې، پاکر او غریبي او بېوزلي ډېره حد نه زیاته شوې ده. خلک د یو روزي پیدا کولو مرته ډېر ګران دي، خلک ډیر پاکر او غربت سره مخ دي. او هغه پسونه چې نور کلونو کې به 5000 افغانۍ کېده، سیوا اوس بیخي تر 10000 افغانونه هم اوچت خرڅېږي.
نورستان ولایت وامه ولسوالۍ نه وحدت پال نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې دغه اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، د سرطان یعنی 15 تاریخ ده. زه دغه د مرکز پارون نه د نورستان وامه ولسوالۍ ته پلاروم او ډیر شدید باران په وجه باندې دلته سیلابونه راوتلي دي او سړکونه ډیر زیات تخریب کړي دي او خلک چې دي په خپل لاس په کار دي دغه سړکونه جوړول لپاره خلک په خپل لاس په کار شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کم سیلابونه چې راوتلي دي دغه سړکونه په برخه کې تر اوسه پورې د فواید عامه یا ټولګټو چارو وزارت او ریاست په نورستان کې کار نه دی کړی ده او خلک ډیر زیات کړاوونو سره مخامخ دي. یعنی په هر کیلومتر کې سیلابونه راوتلي دي او د غرونو څخه غټ غټ کاڼي هم را خویدلي دي او اوس هم سړکونو وضعیت ډیر خراب دي. خلک په ډیر مشکلاتونو سره تګ او راتګ کوي. اوس هم دغه باران په شدت سره جریان لري او سرکونه ډیر زیات خراب کړي دي. زمونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه، خصوصا د ټولګټو چارو وزارت څخه، دا غوښتنه ده چې باید په نورستان کې دغه سرکونه چې دغه د سیلابونو په وجه خراب شوي دي، باید دغه سرک بیرته جوړ شي او ترمیم شي. مننه.
السلام علیکم. زه رحمن الله د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه په تماس کې یم. پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د هلمند پر د مسولینو باندې راغ کوم چې دغه د کجکی وبدي دی راتیری کې د مرجی او قاده په نور ولسوالۍ کې اوس په ناریسراج او ندالی او نایو ولسوالۍ کې ډیر دی. وبم مگر په مرجی کې څاکو بنسته د چشنګو بنه پیدا کی چې خلک یې وچ شي کښتونه پاک وچ شو نو دا د هلمند مسولین څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دې خواته دې اوبه را تېرې کړي، دا اوبه دې په کنټرول کې ولسوالۍ ته دې په کنټرول کې اوبه ورکوه.
سلامونه نیک هله خې پر زین د دو کې چروغ او جوړ به وای ګولولي وطنیار یم مړکم د پکتیا ولایت اریوب ځاځین نیولې. دا چې پاکستان ولسمشر ویلې چې دې نه پس په دزغال په ډالرو په ځای په کالدارو باندې اخلي، نو دا د افغانۍ په بازار باندې ډېر بد رول غورځوي. افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکوي، کشیر ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپله وینا وړاندې کړي تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام و خدای ده وکړي چې کالدار هم نوره په افغانستان کې چوره بنده کړي او د هغې په ځای خپل افغانۍ وکاروي تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی، باید کالدار په ځای افغانۍ وکارول شي، ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده، دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نشر کړي، نور مو په خدای سپارم.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ګری د سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي، یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اختر مبارکی ورته. ما دا پیغام نشر کی چې طالب نورو ته زما دا پیغام دی، دا درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د هلکان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او سفر وجه افغانستان. سلام علیکم.
دا ازادۍ د دغه پیغام را نیکولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زکریا عبدالرحیم د کندهار سره. ولولو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې، دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوا کې ایستلې ده، اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا علیهته. پر هغه سربېره قاضي د لوړ میوند شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي، پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. د خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د دې جسه الشاهد على المدعي واليمين على من انكره. او زما مدعي عليه وای ما ورکړي دي، زه شاهدان لرم. قاضي نه ورته وویل چې واسه شاهدان راوله. او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دی، وزارت عدلیه ته مې وړی دی، قومندانۍ ته مې وړی دی، مراتیه ته مې یووړی. هغه وایي نقض راوړه، زه د څه شي نقض راوړم؟ تاسو فکر وکړئ، دا خلک تاسو په شر سره اخته کوئ، کې سره خلاصوئ. تاسو ته دغه محاکمو ته ورسئ، دا څه حال دی؟ خلک وبدی ته سره ودرېدل. اول زم محاکمې ته بالا مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاصو. د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي. ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
تاسو به حتما په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستې ناروغي هم خپره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خپره شوې. دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده، د درملنې لارې چارې څه دي، په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزی د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره مرکه کړي.
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول نکروبی ناروغي ده، او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاتې، سیلابونه زیاتې، بارانونه ورښت زیاتې په هغه کې رامنځته کیږي، او اکثره عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري لیو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې ویني نه.
مننه ښاغلی ډاکټر. نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چې لیلمند خوراپورونه راغلي چې اتلس کسان مرشي ویني، دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس؟
په هغه حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي. کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نس ناسته زیاتی او مریض ډېر زیاتې سالاتو کې، او په نتیجه کې وجود اوبه ډېرې زیاتې لمنځه لاړې شي، او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې لمنځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې، څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک وکړي چې وخیم حالت لاړ نشي؟
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه دي خیل لپاره باید پاکي او به استفاده کی پاک او بوکي فلټر او بو یا تسپیسه او بو کې غوته سوک لا سرسي ون لري حد اقل جوش سي او بو، او که جوش سي او بو نه لري حد اقل د 10 ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه دي تشنابونه څخه او دي بدر پر ځای نو څخه لري. او زه ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایسته کی، او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا پدې پدې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په پدې میکروب باندې اختري، نو هغه به تشناب مهد یقل 10 متر یا 30 متر دی او به د منابعو نه لري پاسه لکیږي. او کله چې پدې مریضي باندې اخته شي، که خبره دا ده دغه میاد زرت زره به جبران شي، او هغه یو قسم خاص په در خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان حالت موجود دي، هغه سلور لیټر او بوتا چول کی بیا مریض ته ورکول کیږي، او کله غوته هم څوک لاس رسېون لري نو حد اقل په کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي، حد اقل صدور کاچو عبرت دي نیمه کاچو مال کې سره په یو لټه جوش یا سړې سوي وبو کې واچي، او مریض ته ورکړي چې تر څو سي روښتون ته رسیږي. د مریض سره ډېر زیات کومک
خغلی ډاکټر. یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمه نور ځایونه ته ورنشي، او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټول انتنی مرزونو کې میکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي، نه قرنټین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري، او په دویمه درجه کې د قرنټین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه چې اوبه د منابعو نه باید لري، او مریض سره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراد کړي، او مریض سره په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړي شي، او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې دی حج اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض منل لوخ نه باید استفاده ونه کړی شي، او مریض کې چې تشناب ته ځي دی غمت پول یا استفراغات حج اقل دی اوبو د منابعو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمي خلکو ته د ماده ته شي دا حج اقل دا چون مطفول ادرار یا مواد غیطه یا استفراغات دا دی مرز لطول دی انتقال غطه منبی در نیدی لپارا باید یو یو نیم متر اغل ته ساجانی وېستل چې یو نیم متر په اندازه، او یو بل دي منابعو نه باید ډېر څه لیک متر فاصله ولري، او یو غول لپاره د پتن د موقتی تشناب په حساب استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو، قرباني هم خلکو وکړلې، ممکن ډیرو زینو کې غوښه په خوي د خوري به د وس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصيه کوي کڅ څنګه یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چې په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کیږي، د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب را منسکی هغه بيخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مخوي خوراکونه نشي جذبولای، باید مایع خوراکونه یخنسي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخامي یا کلي خوراکونه پروتيني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه لږ څه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، مجموع کې جامد یعنی ما جامد حتی باید ونه خوري.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
شمال